دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ نن د سپتمبر په 12مه د قطر په مرکز دوحه کې بین الافغاني غونډه پرانستل شوه. د بین الافغاني مذاکراتو دغه غونډه د قطر د بارنیو چارو د وزیر شیخ محمد ابن عبدالرحمن اسانی په وینا پیل شوه ده. د قطر د بارنیو چارو وزیر نننې ورځ د افغانستان د خلکو لپاره تاریخي او مهمه ورځ بللې او زیاته کړې ده چې دا د ویار زیاتې چې هوادي د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي. د نوموړي د خبرو نه وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله غونډې ته وینا کې ویل هیله من ده چې د دې مذاکراتو په پیلېدو سره په افغانستان کې د جنگ زوریدو او بدبختۍ دروازه وتړل شي او د سولې دروازه پرانستل شي. اغلی عبدالله زیاته کړه چې د افغانستان حکومتي هیئت بین الافغاني مذاکراتو ته په ملک کې د سلويخ کلنې جګړې او د وینې د تویدو د مخنیوي او سولې ته د رسیدو لپاره د پاک نیت سره قطر ته راغلی دی. نوموړي وویل له سولې څخه د خلکو مشروع غوښتنه او هدف دا دی چې د سیاسي لارې باید په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. د دوه ورونو په سیر خپل ستونزې باید د خبرو له لارې حل کړو، یو بل ته لاسونه ورکړو او افغانستان د روانو ستونزو نه وژغورو. نوموړي د امریکا په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو نه مننه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې مرسته کړې ده. د عبدالله نه روسه د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال او په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم په خپل وینا کې وویل چې خپل نهایي کوشش به وکړي چې د سولې نننۍ پیل شوې خبرې مثبته نتیجه ورکړي. ملا برادر وویل د افغانستان اسلامي امارات خپل زوریدلی او مجاهد ملت ته ډاډ ورکوي چې د مذاکراتو په جریان کې به کوشش وکړي چې خپل مسلمان او مجاهد ملت ته د سولې او آرامۍ او سوکاله ژوند لپاره زمينه برابر کړي. خاغلی برادر له دواړو لورو نو غوښتل چې د بین الافغاني خبرو په وخت کې د اسلام مقدس دین او د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي او زیاته کړه چې د هدف تر رسیدل باید د ډلو ټپلو او اشخاصو د شخصي ګټو قرباني نشي. هغه ویل چې دوی د اسلامي نظام لرونکي خپلواک آزاد او پرمختللي افغانستان غوښتونکي دي. د ملا برادر نوروسا د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم په خپل وینا کې ویل چې دغه شی به ته تر سختو کارونو وروسته رسیدلی دي او په دواړو لورو یې غږ وکړ چې له دغه فرصت نه استفاده وکړي او د یو بل احترام او درناوی وکړي. خاغلی پمپیو ویل چې د سولې د ټینګېدو لپاره سخت کار او قربانۍ ته اړتیا ده. هغه ویل د سیاسي نظام څرنګواله ستاسو انتخاب ده. موږ باور لرو چې د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره تر ټولو خلاره د تاوتریخوالي پای ته رسول دي، خو موږ یوازې د دغه مواردو د خوندیتوب غوښتنه کولای شو. د تاریخ راتلونکي فصل به تاسو لیکي. هیله لرم چې دا د پخلاینې او پرمختګ فصل وي، نه د غمونو او وینې د تویدلو. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان باید د نړیوالو تروریستانو په مرکز بدل نشي. تر پامپیو روسه د چین، ناروی، ترکمنستان، اندونیزیا، ازبکستان، ترکیه او د هسپانیې د بارنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ آنلاین د غونډې ته وینا وکړه. دا ورځ یو تاریخي ورځ وبلله. تر دې وروسته به د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي، خو دا نه معلومه چې خبرې به څومره وخت دوام ولري. پاکستان او هند په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د هیواد د دایمي سولې او ثبات غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې په آنلاین ډول په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي دي چې هیواد د یو باثباته، متحد او سولې ایز افغانستان غوښتونکی دی. نوموړي ویلي د سولې ټینګښت د دې سبب کیږي چې ټول افغان مهاجر چې د سولې سیزو رئیس په پاکستان کې اوسیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. همداشان د هند بارنی او چارو وزیر اس جی شنکر هم په افغانستان کې د سولې د غوښتنې ترڅنګ ویلي دي چې په افغانستان کې د هند پانګه اچول خي چې هواد یو هوسا او پرمختللی افغانستان غواړي. د افغانستان د گاونډي او هوادونو د جملې نه ایران او تاجکستان په دې مراسمو کې ګډون نه درلوده او تر اوسه د هغوی د نه ګډون کولو دلیل هم نه دی معلوم. د آدم بیکاغه آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس 15 نورې مثبت پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 208 سمپلونه معاینه شوې دي، 15 پکې مثبت تثبیت شوې دي. د دې شمیر سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبت پیښو شمیر 18,641 ته ورسیده. په تیرو 48 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د ویروس له امله د مړینې رپورت نه دی ورکړ شوی. د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په نړۍ کې سباندې 28 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي او سباندې 915,000 نور خلک د کورونا نه مړه شوي دي. د ایران حکومت وایي چې نوید افکاری د شنبې په ورځ د سپتمبر په 12مه د یو بل کس د قتل په تور اعدام شو. نوید افکاری او پهلوانو او په ایران کې د 2008 کال د اگست میاشتې په مظاهرو کې د یو بل کس په وژلو محکوم شوی و. د ایران د دولتي تلویزیون په ویب سایټ کې د شیراز د لوی سرنوال کاظم موسوی لخلی لیکل شوی دی چې افکاری د شنبې په سهار د سپتمبر په 12مه په یو زندان کې اعدام کړی دی. د فرانسې خبری آژانس وایي کله چې افکاری اعدام کېده د مقتول د کورنۍ غړي هم حاضر وو. هند او چین موافقه کړې ده چې عسکر د خپل سرحد د غاړې نشاته بوزي او تاوتریخوالی چې په دې هفته کې د دوی ترمنځ د جنجال ډک سرحد کې پیښ شوی دی له منځه یوسي، خو تحلیلګران وایي د دغو اختلافاتو حل کول اسانه نه ښکاري. د دې دوه هیوادونو خارجه وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې تر څنګ ملاقات کړی دی او دې پریکړې ته رسیدلی دي. دا تازه شخړه په لداخ کې هغه وختونه خته چې د هند پوځ ویل چې د پنګانګ تاسو د ستراتیژیک لیک په جنوبی تړنګ کې د لداخ په غونډې کې د چین د پوځیانو تحرکات ولیدل، نو ځکه دغه اقدام وکړ. دغه سرحدي شخړه هغه وخت لا پسې ژوره شوه چې دواړو ملکونو په 15 کلونو کې په لومړي ځل د اوایي ډزو ملامتي یو په بل واچوله. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د برلین سرنوالانو د جمعې په ورځ ویلي دي کاماسکاو موافقه وکړي دوی به د روسیې د حکومت د مخالفینو د رهبر الکسینوالین د قضیه په باره کې چې ګمان کېږي مسموم شوی دی او په برلین کې تر علاج لاندې دی تحقیقات وکړي. د جرمنی حکومت مخکې ویلي و چې تحقیقات به ونه کړي ځکه چې هغه په روسیه کې مسموم شوی دی. روسیه تور لګولای دی چې نوالین مسموم کړی دی او د مسکو نه د هغه څه په باره کې توضیحات غواړي چې وایي د روسیې نه جرمنی ته د علاج لپاره د پرواز نه وروسته د جرمنی ډاکټرانو د هغه په بدن کې د شوروي د زمانې د اعصابو غاز چې استعمال بند موندل دی. مسکو ټینګار کوي چې داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې هغه دی مسموم شوی وي. د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د جمعې په ورځ ویل چې د امریکا یو جاسوس په داسې حال کې ونیول شو چې په وینزویلا کې د تیلو د تصفیه خانو د لوی سیمې په باره کې جاسوسي کوله. مادورو د پنځشنبه په ورځ په تلویزیون کې چې مستقیما نشریده وویل دغه سړی د پنځشنبه په ورځ د فالکن په ایالت کې د تیلو د اموی او کارډون د تصفیه خانو په حق له د جاسوسۍ په حال کې ونیول شو. مدورو ویلی دی د سمندري قوی د غسړی چې په عراق کې د سی آی ا په اډو کې کار کاوه د خاصو وسلو او ډیرو نقدو پیسو او زنو نورو شایانو سره نیول شوی دی. مدورو نور تفصيلات ورنکړل خو دومره ویل چې هغه په توقيف کې دغه بیان ورکړی دی. سپینماني او د بارنیو چارو وزارت په دې حق له تر اوسه سند ویلی او د امریکا د ساري امراضو لوی متخصص ډاکټر انټونی فاسي د جمعې په ورځ ویل پراتون کې کال کې به ژوند د نورمال کېدو حالت په لوري ور روان شي، خو دا په دې پورې اړه لري چې واکسین د دې روان کال په اخر کې مؤثر شي. انټونی فاسي ام اس ان بي سي تلویزیون ته په امریکا کې ویلي دي احتمال نه لري چې د 2020 کال تر نیمایي یا اخر پورې دي واکسین وویشل شي او د نفوسو اکثریت یا زیاتره برخه خلک دي واکسین کړي شي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زموږ اکثره مطالب په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو په اړه دي. هله د خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د کشالې د حل په هدف د خبرو اول پړاو پیل شو. زموږ خبريال رحیم ګل سروان دا وخت په قطر کې دی او زموږ د همکار متیولا عابد سره د اولی ورځې حال ویلي چې تاسو ته اورو.
د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ بلل کیږي، هغه سی ورځ چې بل اخر د افغانستان د اسلامي جمهوریت یا حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو تکینی. نن د پیل غونډه و، البته دا رسمي غونډه و چې په دې کې ویناوي وي د رسمیت له لحاظ او بیا د مذاکراتو برخه ثبات دوی په نویت باندې سره غږیږي، نو هلته بیا پیلېږي. خو نن لویه غونډه و په دې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو برخه اخیستې وه، د قطر د بهرنیو چارو وزیر دغه غونډه په خپلې وینا سره پرانیستله، او د قطر د بهرنیو چارو وزیر خلاده هم ویل چې په افغانستان کې جګړه باید ختم شي، لمنځه لاړ شي، او هیڅوک نه ګټونکی شته او نه بایلونکی شته، او بلکې ان یعنی غالب او نه مغلوب، او دغه یوازینی لارې د سولې خبرې دي او مذاکرات دي چې باید وشي، او دغه مذاکراتو نه تمه لري چې دا باید یو حل ته سره ورسیږي. بیا ورپسې د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله وینا وکړه. د تالار کې داسې یو حالت و چې سټیچ باندې خلیلزاد، مایک پومپیو، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او یو بل عرب استازی ناستو، دواړو اړخونو ته یو اړخ ته د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم غړي ناستو د عبدالله په شمول، او بل اړخ ته ملا برادر او تر څنګ د دوی د مذاکراتي ټیم غړي ناستو، او شاته د دوی د غړي نور چې په قطر کې دي دوی ناستو. نو د قطر د بهرنیو چارو وزیر وروسته خبرې عبدالله وکړي. د عبدالله مهم تقریبا نسبتا وګړه وینا یو په دی وینا کې پلاس راوړنو خبرو او د سولې او دغه مذاکراتو د پیل پاره د هیلو او وینا وکړه. ویل چې دا یو فرصت، یو موقع د افغانستان ته پلاس ورغلی ده چې دا باید ځای نشي. ډاکټر عبدالله خو د دې ترڅنګ د سولې په خبرو کې او د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو یادونه هم وکړه چې مختلف غونډو لاره د زندانیانو ته خلاصون لاره هڅه کړې دي چې دا خبرو تر ورسیږي، او دا ویل چې به دا خبرې بل اخر په دې منتشر چې په افغانستان کې جګړه راکمه شي، هغه د بشري اوربند غوښتنه هم وکړه. بیا د طالبانو له اړخه چې مخامخ په لوی کتارونو کې دواړه مذاکراتي پلاوی او دواړه خونه ناستول، نو ملا برادر بیا وینا وکړه. ملا برادر چې د طالبانو مرستیال دی، دلته د سیاسي دفتر مشر، دا هغه وینا ډیره وګده نه و، خو مهم ټکی د دې په وینا کې دا و چې دوی هم پر مذاکراتو باور لري او خبرو باندې او د حل باید پیدا شي، او د ویل چې داسې افغانستان غواړي چې هغه خپلواک وي، آزاد وي، او ترڅنګ اسلامي نظام پکې قائم شوی وي. هغه خو لا دوه مذاکراتي ټیمونه ته ویل چې باید داسې مذاکرات وکړي چې بل اخره یو پایله ته سره ورسیږي. روسي ویناوال د دې غونډو مایک پومپیو د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو په خپل خبرو کې په سروغې جوړي او موخینه چې دا یو موقع ده، تاریخي موقع ده، دا تاریخي موقع یاد کړل. دوه مذاکراتي پلاو ته ویل چې په باټا مرکز خبري وکړي سنجولې، او داسې خبري وکړي چې بل اخره د افغانستان خلکو ته د تلويخ کولو جګړه پای ته ورسېږي. مایک پومپیو د سیاسي روغې جوړې تړاو هم ویل، او د امریکا مثال ورکړ چې هلته یو ولسمشر بل ولسمشر ته په واک په دیموکراسي یعنی د انتخاباتو لاره لیکدی، خو د افغانستان په تړاو د سیمه مشخص ته یو وړاندیز نه لاره، خو اشاره د خپل هیواد لپاره وکړه. دا مهمه رسمي غونډه به لغنه ورسته انلاین باندې د ازبکستان، د ترکمنستان، د ترکیه، د ډول د ناروی، د هند د بهرنیو چارو وزیران، د څنورو ملکونو د بهرنیو چارو وزیران، د ملګرو ملتونو په اساسي تو باندې واسازي دوی انلاین غونډې ته خبري وکړلې. دغه د غرمې مخکې د حالت او بیا لغنه ورسته د دوالو مذاکراتي ټیمونو چې دوی مذاکراتي ټیم مشري معصوم ستانګزای کوي د افغانستان د دولت او بل شیخ حکیم کوي یا مولوی حکیم کوي نو د دوالو ټیمونو یو تعارفي غونډه وشواره چې خپل منځو کې سره کینی او تر دې بل اړخ دا و چې مایک پومپیو هم د افغانستان د حکومت د دولت له پلاوي سره هم وکتل او له طالبانو سره هم لکه دا په جلا جلا غونډو کې سره وکتل نو دا ټول جزئیات د نن ورځې اول
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
درنو ریدونکو لکه څنګه چې تاسو هم اوریدل چې د قطر په مرکز دوحا کې نن د بین الافغاني مذاکرات او پرانستنه وسوه زموږ خبريال رحیم ګل سروان د طالبانو د هیئت د یو غړي مولا نعیم واردک سره مرکه کړې ده
مهم اجنډا وي تاسو لپاره څه دي
په مجموع کې زموږ لپاره څو مهم موضوعات دي اسلامي نظام راتګ زموږ لپاره ډېر مهم دی زموږ د بندیانو خلاصېدل تقریبا وه تاسو را شاو خاطر دې کوم زیات عمر بندیان پاتې دي د خلاصېدل دا زموږ لپاره مهم موضوعات دي
د نظام موضوع څه شي
ولې نه نظام اساسي ده خبر د نظام ده غلط
دي اساسي قانون کې تغییر
اخر سه خبرې دي چې نظام باندې یو خبره کیږي نو دا به د اساسي قانونو د ورسره خبرې دي
مذاکرات کې په اوربان باندې موضوعات مطرح کیږي
اوربان د بین الاقوامي مذاکرات کوم اتفاق چې زمونږ د اسلامي امارات ترمنځ او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د فبرورۍ په 9م 2023 کال کې ترسره شو نو په هغه خبره راغلی چې اوربان به د بین الاقوامي مذاکرات یو برخه وي
او د تاسو بل موضوع چې ډیره زیات مې د افغان لوري سره دا دیزل کی ډیر مهمه جدي خبره دا ځل مترکیږي کنه دا ځل یوازې په میکانیزم سره غږیږي په سرنګوالي په ځای او په نیټه باندې سره
طبي خبره ده کوم یو په یو باندې خټول موضوعات نشي تړل کېدلای نو لمړی به دغه لپاره یو مقدماتي مجلس تر سره کیږي دغه نور څه به په موضوعات خبرې کوي
او موقت سرپرست حکومت
زموږ لپاره سرپرست او په صلاح غیر سرپرست دا مطرح نه دي زموږ لپاره داسې یو نظام چې هغه زموږ دغه ولست د شلکرانو قربانیو سمروي د ولست د سوکالۍ د ولست د هوسایۍ او د ولست ارمانونه پوره کړی شي دغه اسلامي هغه زموږ د اسلامي ارزښتونو ضمانت وکړي شي زموږ د ملي منافعو تضمین وکولی شي موږ دغه سي وسل
یعنی خلاص نی غوړی
ما ویل خبره ما وکړه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ده د تخار ولایت د لوی لاري د پولیسو معاون تیر شپه د طالبانو په کمین کې وجل سوې دي د تخار پولیس وایي چې په دغه جګړه کې اته تنه وسلوال طالبان هم وجل سوې دي نور تفصيل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازبن پر رپورت کې باوري
تیر شپه د تخار په چینځیو سیمه کې د لوی لارې د پولیسو پر امنیتي پوسټه وسلوالو طالبانو برید کړي چې په کې دوه تنه پولیس وجل شوي او څلور تنه نور ټپین شوي دي د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر وایي چې په دغه جګړه کې نه تنه طالبان د هوایي قواو په مرسته وجل شوي او اته تنه نور ټپین شوي دي اسیر زیاتوي چې د تخار د لوی لارې د پولیسو معاون هغه وخت د طالبانو لخوا وجل شو چې په چینځیو سیمه کې پر امنیتي پوسټه طالبانو برید کړي وو او هغه د مرستې لپاره پر لارو
متاسفانه شاولی خان معاون قطعه شورای قومندانۍ امنیت تخار با یک نفر محافظ شهید میشه و چهار نفر هم زخمی داشت
د تخار د لوی لارې د پولیسو معاون شاولی خان ل خپل یو ساتونکو سره د طالبانو په برید کې وجل شوې ده او څلور تنه نورې ټپین شوي هغه زیاتوي چې په دغه جګړه کې طالبانو ته هم تلفات اوختی دي
همزمان نیروهای هوایی هم میرسه درگیری شدت پیدا میکنه که در نتیجه از این درگیری ها تعداد 17 نفر از
هوایی ځواکونه هم په جګړه کې برخه اخیستې جګړه سخته شوی و چې ولستنه طالبان په کې مړه او ټپین شوی دي د دفاع وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې په بغلان کې هم د طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړل شوی اعلامیه زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې د هوایی او ځمکنیو قواو لخوا شپږ تنه وسلوال طالبان وجل شوي او دولس تنه نورې ټپین شوي دي په بغلان او تخار کې په داسې حال کې وسلوال طالبان پر امنیتي پوسټو بریدونه کوي چې نن په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو لخوا د سولې رسمي خبري پیل شوي دي د سیمې خلک وایي چې دواړه جرګه شوی ډلې باید د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د خبرو لومړی سر کې پر وربند موافقه وکړي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکو داسې وایي:
زور ته ډیر زیات په دې خوشاله یم چې دغه ناخوالې د افغانستان ورکیږي او دوه ورونه چې یو ترمنځ جوړیږي، نو شاید چې ټول هیوادوال خوشاله اوسي په دغه باندې. ټول افغانان د دین ستړي دي چې دی غواړي سوله راشي. منځ
سوله یوازې د حکومتي چارواکو لپاره نه ده، حد اقل د ولس غوښتنې هم باید په پام کې ونیول سي. ولس چې څه غوښتنې لري هغه ته هم باید ځواب ورکړ سي او هغه ته احترام وکړل سي. نور نو دومره ستړی سوی مله جنگ نه، ګیله افغانستان مې اصلا زړه تور سي خر تر سو پورې وجنګ، یعنی بیخی منګ زړه توران یو نور لجنګ نه مکرکه کیږي.
اکثر عام خلک په قطر کې د افغان دولت او د وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته هیلی لري. د هر عام وګړي لومړی غوښتنه وربند وای چې باید دواړه خواوې د عامو خلکو دغه غوښتنې ته احترام ولري. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانستان د سیاسي نظام څرنګوالي یو لانجمنو بحثونو څخه دی چې افغان دولت او طالبان یې سره کرشه بولي. افغان دولت د اوسنی اسلامي جمهوری نظام پر پایشت او طالبان د اسلامي امارات پر راوستلو ټینګار لري. د سیاسي چارو کارپوهان د مسلې ته په اشاره وایي چې په دغو مذاکراتو کې مثبت نتیجې ته رسیدو لپاره دواړه خواوې باید په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله رپورت راستولی.
په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل پرانیستې غونډه وشوه، د سیاسي چارو کارپوهان په افغانستان کې د راتلونکي سیاسي نظام پر څرنګوالي بحثونه د دغو مذاکراتو تر ټولو لانجمنه مسله ګڼي. افغان چارواکو تل د اوسنی اسلامي جمهوریت نظام پر ساتنې ټینګار کړی او دای د سولې په خبرو کې د سری کرخې په توګه یاد کړی چې په وینای په حسالت کې به ور باندې معاملې کولو ته حاضر نشي. بل لوري ته طالبان هم په افغانستان کې د اسلامي امارت نظام خپل سره کرخه ګڼي او پر راوستلو یې ټینګار لري. دغو ژورو اختلافاتو ته په پام لرنې د نړیوالو اړیکو او د سولې د چارو کارپوه شو ابراهیم وایي چې د سولې په روانو مذاکراتو کې د راتلونکي نظام څرنګوالی به د دواړو خواو ترمنځ د بحث له لانجمنو مسایلو څخه وي او په دې برخه کې توافق به زیات وخت ته اړتیا ولري. خو ښاغلی رحیم زیاته کړه دواړه خواوې په دې برخه کې ډیر مشترکات هم لري او دا مسله باید د سولې روانې خبرې ونه ننګوي.
هغه مشترکات دا دي چې د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون د شریع قوانینو سره همغږي باندې د قوانینو په جوړښت ټینګار کوي. اوسنۍ نظام د شریع قوانینو نه اسلامي قوانینو نه منشأ اخلي او همدارز امارات بحث هم چې کله کوو کنوم نه اخوا تلال شو او اساسي بحث تلال شو. اساسي بحث دا دی چې هغه هم اسلامي قوانینو تطبیق وړي. دوه ترمنځ دا جدي مشترکات یو دغه مشترکات کولای شي چې موږ سره مرسته وکړي چې د سولې بهیر خه مختلاړ شي او دغه ستونزه حل شي.
خود طالبانو یو پخوانی چارواکی اکبر اغا وای چې د افغانستان د سلويخ کلنې جګړې پای تر رسول او دغه هیواد د چارو پر مخ وړل یو بشپړ اسلامي نظام ته اړتیا لري چې په وینای په کې حدود او قصاص تطبیق شي.
حالات د ملت د مظلومیت حالت دي. کچیری دواړه طرفه د ملت مظلومیت ته وګوري نو به دا دواړه طرفه دې ته مجبور شي چې یو اسلامي میکانیزم جوړ کړي. ځکه افغانستان خلک شي سل په سل کې مسلمانان دي، نو هغه او د اسلامي میکانیزم په جوړولو باندې دوی خوشاله دي او ناخوښه کیږي نه. نو د ملت اراده په دې باندې چې دلته یو نظام جوړیږي هغه به د مسلمانانو نظام وي، اسلامي نظام به وي.
دغه پخوانی طالب چارواکي زیاته کړه چې د سولې د خبرو دواړه خواوې مسلمانان دي او د افغانانو غوښتنو ته په پام لرنه به د دواړو خواوو ترمنځ د اسلامي جمهوریت او اسلامي امارت پر سر بحثونه د سولې په خبرو کې خنډ رامنځته نه کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا وایي چې د افغانستان اساسي قانون په دغه هیواد کې د اسلامي نظام په اړه بشپړ وضاحت لري او د سولې په روانو خبرو کې به دواړه خواوې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په تړاو زیات بحث ته اړتیا ونه لري او یوې نتیجې ته به ورسیږي.
خو پرته له دې چې انعطاف پذیري له دواړو اړخونه ونه شي سوله طبعا نتیجه نه ورکوي. موږ امیدواره یو چې هغه څه چې نن وویل شول د طالبان له خوا چې هغوی هم زغم او حوصلې ته غوښتنه کړې له دواړو اړخونه او د موږ اړخو طبعا زغم او حوصله لري په دې پروسه کې، نو زه یقین لرم چې او هیله لرم چې موږ یو پایلې ته سره ورسیږو، ځکه دا ثابته شوې ده چې د جنگ لارې یو اړخ هم نشي کامیابیدلی.
په عین حال کې د افغان سولې د روان بهیر په اړه د افغانستان د ملي مجمع یو نظر پوښتنه ښیي چې په افغانستان کې د سیاسي نظام د څرنګوالي پر سر د ښکېل خواوو ترمنځ د ژورو مخالفتونو له امله روانې هڅې به مطلوبې نتیجې ورنکړي. دغه نظر پوښتنه چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې له 215 کسانو سره د مخامخ خبرو، ټلیفوني اړیکو او آنلاین توګه ترسره شوې، په کې کابو 90% ګډونوالو ویلي چې د جمهوریت او امارت پر سر لانجبه واقعي سولې ته رسیدو په وړاندې خنډ جوړ کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د وایروس په وړاندې مبارزه شروانه ده او دا هیواد په یو ښه حالت کې دی. ملګری ملتونه وایي د کورونا وبا د نورو اغیزو سربیره د خلکو پر ژوند ناسم اغیزه کړي او له هغوی د اړتیا وړ توکو د اخیستو توان هم اخیستی دی. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت وی په افغانستان کې د کورونا په وړاندې مبارزه خروانه ده چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې په پرلپسې ډول مخ په کمیدو دي. د دغه وزارت مرستیال وایي نور الله ترکه وایي چې که روان وضعیت همداسې دوام وکړي نو په افغانستان کې به د کورونا وایرس پیښې صفر ته
ورسیږي. صدیر ساته کې د خدای پر هم سره مړینه هم نه درودله، نو په همدغه اساس باندې ان شاء الله ورځ تر بلې د غرخم جټیږي، نو خوشبین یو خدای دې وکړي چې د غرخم زموږه پیسدی نور هم چټه شي 50 to 0 او هغه ورځ به زموږ تاسو د خوشحالي لمړی ورځ وي چې د مونږه 2 په موده کې د 0 ارقام ولرو. په ټول افغانستان کې مونږ کومه مثبت پیښونه لرو.
د امیر وخت وزارت د شنبې پورې په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 15 مثبت پیښې سب کړی چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 8000 او 601 سلوي خوته رسیدلې ده. دغه وزارت رسمي شپېرنی ښیي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 1340 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 1240 تنه نور پر دغه ناروغي د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. په داسې حال کې چې د امیر وخت وزارت په افغانستان کې په پرلپسې ډول د کورونا د وایرس د پیښو د کمیدو خبر ورکړي، ملګري ملتونو پر افغانانو باندې د کورونا د وبا د ناسمو اغېزو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. ملګري ملتونه وایي چې د بشري مرستو رسونې کارکوونکي په ډېرو خوارو خلکو په ځانګړي ډول مبینو او هغو کورنیو باندې چې د ورځې په مزدورۍ باندې ژوند تېري د کورونا وبا ناسمو اغېزو ډېر اندېښمن کړي دي. د ملګري ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د خوړو د نړیوالې ادارې WFP لخوا د افغانستان په بازارونو کې د سارنې د یو رپورټ په اساس ویلي چې د مارچ د میاشتې د 14 ورځې څخه تر تېري اونۍ پورې د وړو په بیه کې 9% زیاتوالی راغلی. همداشان په دغه موده کې د حبوباتو بیه 20%، د بوري بیه 40%، د غوړیو بیه 20% او د وریجو بیه 30% لوړه شوې ده. وچا وایي چې په تېرو شپږ میاشتو کې د خوراکي اړتیا وړ توکو بیې په داسې حال کې لوړې ختلي چې په دغه موده کې د خلکو د اړتیا وړ موادو د اخیستو توان د 2 to 14% ترمنځ له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د تېري میلادي میاشتې اګست له 10 تر 20 پورې د افغانستان د بازارونو سارنې د ابتکار د یو رپورټ په اساس ویلي چې د کورونا پر وایرس د اخته کېدو د اندېښنو له امله ډېر خلک بازار ته د سودا د اخیستو لپاره نه ځي. همداشان دا رپورټ وایي چې یو شمېر خلک په بازارونو کې د اړتیا وړ موادو د اخیستو لپاره د پیسو د نه لرلو له امله هم بازارونو ته نه ورځي. عام اوسېدونکي هم وایي چې د کورونا وبا په افغانستان کې د خلکو پر ژوند ډېره ناسمه اغېزه کړي او دوی د اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل په ښار کې 2 اوسېدونکو امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په یو اونۍ کې د یوې ورځې لپاره هم کار نه دی کړی.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.